څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې ډېر ژر به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر معلوم شي. په خوست کې مو د مرغانو د والګۍ د ناروغۍ له خپرېدو خبرو او د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اول وار لپاره د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه افغانستان ته لیږي. جمهوری ریاست ویلو دروی معرفي سو کسانو به یو تن ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وګمارل سي. د امریکا د عدلي وزارت وایي یو نوې ډلې ګمارلې چې د حزب الله د مخدره موادو د قاچاق ادعا وڅېړي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د اول وار لپاره د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه افغانستان ته ولېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز د پنځمې پرست په اعلامیه کې ویل دغه ځواکونه به د روان میلادي کال په پسرلي کې افغانستان ته ولېږل سي. ویل سي چې په اول پړاو کې به څه باندې سل سرتیر افغانستان ته ولېږل سي، خو د هغوی د ګمارنې د ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه قواوې به د یوې لوا په چوکاټ کې افغانستان ته لېږل کېږي چې هدف به یې افغان قواوو ته روزنه او ورسره همکاري وي. د امریکا د پوځ یو مطبوعاتي مسؤول کریستوفر اوپرت د امریکا ژغ ته ویلي چې د مشورې ورکولو او مرستې د ځنګړي ځواک لیږل له افغانستان سره د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د همکاري یوه برخه ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو تیره شپه په زیاته پیمانه چاودونکي مواد او په زرګونو پټاقې نیولې دي. د کابل سرپرست امنیت قمندان مال پاسوال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد په بوجیو کې ځای پر ځای شوي و چې کابل ته د انتقال مخه ونیول سوه.
پلانکوچ ډول موټر شپاره کې تقریبا درې بوجۍ تجارت توکي سره د 3000 نه زیات پټاکې زمونږ د پولیسرخي په دروازه کې هغه وکول سول دا گرفتار کړي.
د کابل سرپرست تامیا قمندان وایي چې د دې قضیې په تور دوه مشکوک کسان نیول سوي چې خو ورڅخه پوښتنې روانې دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلو دریو معرفي سو کسانو به یو تن ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وګمارل سي. د غوروي کمیټې په دغه کمیسیون کې د غړیتوب لپاره درې کسان پرون جمهوری ریاست ته معرفي کړل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر له دغو دریو معرفي سو کسانو سره وګوري.
شغله ول سپیشل بار ډیر ژر د غدریو نوماندانو سره ځنګړې مرکه وکړي یا انټرویو هم صاحب ورسره وکړي او ډیر ژر به هاکس د تاکنو کمیشن ته ورسی چې هغه په ټول میارونو برابر وي او دا کار به ډیر ژر وشي.
سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازای وطندوست انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د غړیتوب لپاره جمهوری ریاست معرفي سوي دي. د غزنی چارواکي وایي په جغتو ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو بریدونه په شا تمبولي. د والي ویان وایي چې دغه وسلولو تیره شپه په جغتو کې د امنیتي قواو پر پوستو بریدونه وکړل چې په شا وتمبول سول. محمد عارف نوري وایي په دې لړ کې وسلولو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اوښتي خو تر اوسه یې شمېر معلوم نه دی. د والي ویان وایي چې په نشته کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ادعا کړې چې په جغتو کې یوه پوسته نیولې او ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په بل خبر کې د غزنی چارواکي وایي چې په اندړ ولسوالۍ کې پرون د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په پوځي عملیاتو کې درې وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د لګول سویو بندیزونو د کمیدلو د دوام پریکړه کړې ده. تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړه چې اوس به هم نافذه وي. د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. رویټرز، نیویورک ټایمز او بلومبرګ د هغو کسانو په حواله چې د ټرمپ پریکړې له نږدې څارلې راپور ورکړی چې سپینې مڼۍ په پام کې لري د ټرمپ دغه فیصله نن ناوخته اعلان کړي. د رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې ټرمپ پریکړه کړې چې په اټومي موافقه کې د امریکا مکلفیتونو ته په پام سره د ایران پر مرکزي بانک او د تیلو پر صنعت به د بندیزونو لرې کېدل جاري وساتي. د امریکا ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران نوي او هدفمند بندیزونه ولګوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي یوه نوې ډله ګمارلې چې د حزب الله لخوا د مخدره موادو د قاچاق ادعا وڅېړي. د لبنان دغه شیعه ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوې ده. د امریکا د عدلي وزیر او لوی څارنوال جیف سیشنز پرون د اعلان په داسې حال کې وکړ چې په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو پر پخواني ولسمشر براک اوباما انتقاد وکړ چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې هغه عملیات یې ټکنی کړي و چې د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د حزب الله فعالیتونه په نښه کول. د دې ادارې عملیات د دې اندېښنو لکبل و درول سول چې شاید امریکا هغه حد چې لیران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه پر سر د مذاکرو لپاره پیل شوی وي اغیزمن کړي. او د امریکا د مشرانو جرګې د تحقیق کوونکو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکول شوی چې روسیا د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د لاسوهنو لکبل لا سپینسترګي شوی ده. په راپور کې د مسکو د دغو حدسو د شنډولو لپاره د یو قوي اقدام غوښتنه شوی ده. دغه راپور چې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د کارکوونکو لخوا ترتیب شوی د چهار شمې پورې خبر شو. په دې راپور کې په دې برخه کې د پالیسۍ د غوره کولو لپاره ځینې پیشنهادونه شوی چې د هغه څه مخه ونیسي چې دوی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د خپل هیواد او ټولې اروپا پر محلي ادارو نړیوالو ارزښتونو او د قانون پر حاکمیت په تیرو نږدې دوو لسیزو کې حمله ګڼل شوی ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون په راپور کې لګول شوي تورونه رد کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته درې تنه معرفي شوي چې ولسمشر به یو ترې وټاکي.
ډیر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته غوره شي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډیر ژر وشي.
همدا مسله مې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکه کړې.
کوم کس د دین غوړه کیږي هغه د ریډي په توګه معرفي کیږي او د ټاکنو کمیسیون کې له سره ټاکنه کیږي د اصل کې او یو تن د رئیس په توګه انتخاب کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د مرغانو د والګي ناروغي پیدا شوه.
یوازې په وحشي مرغانو کې دي او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خنثی شي اهلي چرګانو ته سرایتونه کړي.
په دای کندی ولایت کې ترافیکي پیښې په روسیو کې زیات شوې ده. د دې ولایت امنیت قمندان وایي
ترافیکي پیښې په دای کندی کې نو غرنۍ سیمه ته خامه سړکونه دي کمر ده هر ورځ د پیښې رامنځته کیږي.
دا سړي او اوریدونکو پروګرام کې ساتو په ځخ سب شپې پیغامونه خبرو او تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم دا سړي رادیو لروانی خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ډیر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی معرفي شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازای وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د غوراوي کمیټې له لوري ولسمشر ته ورپېژندل شوي دي او له دغو کسانو به یو تن کمیسیون ته انتخاب شي. له کابل اکرام الله اکرام راپورټ لري.
روسله حق چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرفي کولو د غوروي کمیټې درې تنه نوماندان معرفي کړل. جمهوریت ریاست کسو هم په دې اړه دقیقه نیټه نه خای خوې ولسمشر به ډیر ژر د دې درې کسانو لړلې یوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړي په توګه وټاکي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې لوري د پنځم به پورز نا وخت ولسمشر ته فیشول. خغلی آزاد ویل
د ملي وحدت حکومت ځنګړي ډول شغله ول سپیشل بار ډیر ژر د غدریو نوماندانو سره ځنګړي مرکې وکړي یا انټرویو هم صاحب ورسره وکړي او ډیر ژر به هاکاس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه ټول معیارونو برابر وي او دا کار به ډیر ژر وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پوخوانی رئیس نجیب الله مزی لری کېدو وروسته د روان لمریز کال د جدي په ومه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټه وټاکله تر څو د کمیسیون لپاره یو بل غړی ماری فکری. راپورونه وایي یاد کمیټې ته د کار لپاره تر اوسه نږدې اتات یا کسانو خپل اسناد سپارلي و چې د اسنادو له ارزیابي کولو او ازموینو اخیستو وروسته یې ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1290 لمریز کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړې ده. له بل خوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنې شبکې یا اکسین د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار د انتخاباتو د قانون خلاف بلل ویلی دي. هر کس چې د دې کمیټې لخوا معرفي کیږي قانوني مشروعیت نه لري او کارونه به د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون منفي تاثیرات ولري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي رادیو ته وویل
کاری کمیټې گزینش
دی وای د انتخاباتو د قانون لمخې د غوراوی کمیټې کار غیر قانوني دی. موږ د اندېښنه لرو چې د غوراوی کمیټه چې کوم کس معرفي کوي دا کس هم چې د وی غیر قانوني پروسې لمخې راځي نو قانوني مشروعیت به ډیر کمزورې وي او د امکان لري چې د کمیسون په کارونو ډیر منفي تاثیرات ولري. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی نثار حارث پیوی هغه کسان چې د غوراوی کمیټې لوري معرفي شوی با تجربه او مسلکی کسان دي. خغلی حارث وای که د دې کسانو په کارونو کې سیاسي ګوندی او قومي مداخله ونه شي او هغوی دا پروسه په سمه توګه مدیریت کړي نو راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون لپاره درې تنه د پنجشنبه په ورځ ناوخته معرفي شول چې یو به ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسون د غړي په توګه انتخاب کړي. نږدې دوې میاشتې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې نجیب الله احمدزی د دې کمیسون له ریاسته لري کړ. تر هغه راوروسته دې ته انتظار کېده چې بل کس د دې کمیسون د غړي په توګه غوره شي. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه د انتخاباتو د کمیسون د نوي غړي د غوراوي بهیر د قانون خلاف بولي. په دې اړه به د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه واورو چې موضوع څرنګه ده.
د ټاکنو قانون پر اساس ولسمشر دا واک لري صرف کله په کمیسون کې یو غړی عزل کیږي یا استعفا کوي یا فوت کیږي نو هغه د پخواني لست نه یو تن د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره هغه د کمیسون د غړي په توګه ټاکي. دا چې په حکومت کې موږ ستونزې لرو هلته سیاسي شریکان دي توافق د شریکانو په افرادو باندې په پخوا کې هم یو جدي مسله او معضله وه او اوس هم نو موږ پیدا کړل چې په غلس باندې یعنی توافق نه و پر افرادو باندې په حکومت کې زما په موجود نه و نو موږ له خاطر ولسمشر د مجبوریت په اساس باندې قانون مات کړ او بالاخره لاړه د غوراوي کمیټې خواته چې په دوهم ځل به د هغه جوړه کړه. اوس افراد معرفي شول په افرادو کې موږ
همدغه درې کسان چې معرفي شوي دي حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست، ستاسو په باور دا کسان د دې وړ دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ریاست ته وټاکل شي یو کس له دوی څخه؟ یعنی مسلکی دي؟
د افرادو په اړه باندې منفي قضاوت په کوم شي عادلانه به نه وي. په کوم ځای پر دغه درې کسانو چې زه پیژنم د دې وړ بیلابیل بکګراوندونه لري. خاغل رضوان د ټاکنو بس کې یو ښه متخصص پاتې شوی دی، تقریبا د اساسي قانون له دورې له دې خوا د دغه ټاکنو بس کې کار کوي. خاغل قادرزادی هم پولیسي دی کې یو ښه فعال استازی دی او تقریبا موږ کولی شو ووایو چې هغه هم کولی شي په دغه برخه کې مثبت اغېز ولري. او خاغل هاشمي هم له اساسي قانون له دې خوا په دغه پروسو او مسایلو کې دخیل ده او اوس هم یو مدیریتي پوست لري. نو فکر کوم چې درې واړه مناسب کسان دي. ول یو څوک بیا هم تاسو ته زه یادونه وکړم، هغه دا ده چې بیا هم توافق موضوع به په ځینو باندې ستونزمنه وي. یعنی ولسمشر او اجرایه رئیس به په اسانۍ باندې ونشي کولی چې په ځینو باندې توافق وکړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې په درو کسانو کې به په یوه توافق کوي او د اختلاف نظر به موجود وي. لیکن رشید صاحب، که چیرته یو کس له دغو معرفي شي، د انتخاباتو په ترسره کولو کې به ځنډ او خنډ رامنځته نه شي؟ یعنی وخت کافي دی چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي؟
یو شی باید واضح کړم چې کوم کس له دې نه غوره کېږي هغه د ټاکنو کمیسیون د رئیس په توګه باندې حکومت نه شي کولی چې هغه معرفي کړي. یعنې هغه به د غړي په توګه معرفي کېږي او د ټاکنو کمیسیون کې به له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي. ولې یو شی باید ووایم چې یو فرد نه شي کولی چې بالاخره هغه ټول تصویب د ټاکنو ته بدلون ورکړي. په ټاکنو برخه کې ستونزې دي. ولې یو کوم مدیر کولی شي چې حداقل دغه مسایل تنظیم کړي او یو ښه لارښود ورته برابر کړي. څه چې اوس په کمیسیون کبود لیدل کېږي هغه دا ده چې هلته یو ښه مدیریت او بالاخره ثابته لیدلوری موجود نه دی ټاکنو په لور باندې. زه مطمئن یم چې انشاءالله په دې کې هر یو چې وټاکل شي حداقل وکړي چې د ټاکنو د کمیسیون د غړو سره به په ګډه باندې کړی شي. نو یو څه به وکړي او که د خیر په توګه پاتې شي بیا هم ډېر مطمئن یم چې د ټاکنو په مدیریت کې یو ښه بدلون راشي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې له دغو دریو کسانو که یو کس کمیسون ته لاره پیدا کړي دی باید د کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شي؟
زه فکر کوم چې د موجوده غړو نه زی دغه درې وړ کې حاله چې کمیسیون معرفي شي د ریاست لپاره وال بورو نسبت نور وړ چې کمیسیون کې موجود دي.
نو دا خو بیا د کمیسیون پریکړه ده چې کوم یو انتخابوي.
دقیقا ما هم ویل که دا دنیا تن دی کمیسیون ته او د ژړې په توګه پاتې کېږي. زه به ډېر مطمئن نه یم چې موږ یو ښه بدلون ووینو په دې ټاکنو د نصیب په برخه کې، او که هلته د ریس په توګه انتخاب شي شاید چې یو څه تر څه ناڅه په دغه مسایلو کې تغییر راشي، او بالاخره د بودیجې په برخه کې موږ مثبت بدلون ووینو.
یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي یا د مرغانو د والګي مثبتې پیښې تشخیص شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ناروغي اوسمهال یوازې په وحشي الوتونکو په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو همدارنګه انسانانو ته سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې د کور او فارمونو چرګان یوې بلې سیمې ته انتقال نه کړي، او تر یوې مودې باید خوست ته د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. هغوی له کورنیو ده هم وغوښتل چې مړه شوي چرګان او مرغان دې په خاورو کې پټوي او ماشومان دې هغو ته نږدې نه پرېږدي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د کارغانو پر لپسې مړینې او په دې اړه پر ټولنیزه میډیا د خلکو له اندېښنو وروسته څرګنده شوه چې په یاد ولایت کې کارغان او نور وحشي مرغان د مرغانو پر والګي اخته شوي دي. چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې ښودلې چې یاد مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت آزادۍ راډیو ته وویل چې
الحمدلله موږ د مجهزو وسایلو او د زدفني موادو چې څنګه وکول شو دی هغه وقایوي شکل مخته ویسو. هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرو لته، نو اوس په ان شاء الله د کله مرز نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی، او موږ هڅه کوو چې دغه مرز په نطفه کې خونسا شي اهلي چرګانو ته سرایتونه کړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د یاد وزارت د صحت حیواني او مالدارۍ عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده، او دوی غواړي د خوست اوسیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورني چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دای وازی د زراعت ریاست په اجازه باندې سر ته رسیدي. کچیرته دوی اجازه څوکونه لري باید چرګان انتقال نکي. دا ستونزه وازی د خو ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کې دیش انتقال شي نور ولایتو ته وغځيږي، فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي، او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بيماري د برخي او بلتن ډاکټر محمد خالد شهيوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خو ستره غلای وای چې
تشویش ملدینه داسې خدای نه خواسته فارمونو ته او انسانانو ته انتقال نسی، حال زالو ته په تلاش بدای شي بيماري په زوترین فرصت سره مهار کو.
د مرغانو والګي او بل خطر دادې چې کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي، او د ډاکټرانو په وینا چې ناروغان شپته سلنه د تلف کېدو خطر لري. د خوست د عام روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې، خو د دې لپاره چې انفلوئنزا یو ویروس دی، هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي، تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي، خدای نه خواسته په انفلوئنزا ویروس باندې مبتلا نه شي.
د پروګرام په پای کې د خوست د مرکزی باغ د ونو لاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر یې نیولي ول، لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د یاد ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
په دایکندي ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. علت څه دی؟ لسمی د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت موضوع له خلکو او چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
د دای کندی ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په مرکز او لسوالی کې پکې ری وونه کې د ترافیکی پیښه لکبل لسګونه کسانو ته مرګ جوړ بلوشته ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي یاد خبر پر داسې محل ورکوي چې تیر ورځ د دغه ولایت په کاتو لسوالی کې د یو ترافیکی پیښه لکبل دوه کسان وژل سو او 15 تنه نور ټپیان سو. د چارواکو په خبره دغه ترافیکی پیښه هغه محل رامنځته شو کله چې د دغه ولسوالی څخه یو پلان کوچ موټر د دای کندی ولایت مرکز ته پر لارې وو چې د تیز رفتار لکبل له سړک واوښتي او چپاسو. د دغه چارواکو په خبره بل ترافیکی پیښه درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په سنگي تخت ولسوالۍ کې د یو ټونیس موټر د چپکېدو له امله رامنځته شوه چې پر مهال یې هم څلور کسان وژل سو او لس تنه نور ټپیان سو. دغه چارواکي زیاتوي چې بل ترافیکی پیښه بیا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو کورلا موټر د چپکېدو له امله رامنځته شوه چې پر مهال یې دوه کسان وژل سو او درې تنه نور ټپیان سو. د چارواکو په وینا په دغه ترافیکی پیښو کې زیات شمیر ښځې او ماشومانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي سبحان الله نایبي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښو سخت اندېښمن کړی دی او باید مخه یې ونیول سي. دوی وایي دولت باید د هغه موټر چلوونکو سره قانوني چلند وکړي کوم چې د ترافیکي اصولو څخه سرغړونه کوي. دوی وایي
متاسفانه د هفتې گذشته ما
په دای کندی ولایت کې په تیرې وونه کې درې ترافیکی پیښې رامنځته شوې دي چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه ولایت کې هر ورځ یوه ترافیکی پیښه رامنځته کیږي خو زموږ چارواکي لاس تر زنه ورته ناست دي او له موټر چلوونکو سره قانوني چلند نه کوي.
تقریبا 11 نفر
زخمی دیدم متاسفانه. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید باکر مرتضوی هم دامنی چې په دغه ولایت کې ترافیکی پیښې زیات شوي دي خو وایي چې د دغه ترافیکی پیښو لامل په سیمه کې خامات سړکونه دي چې د ژمي په موسم کې د واورې او باران له کبله موټر په اسانۍ سره تګ او راتګ پرې نسي کولی او په وینا چې دای کندی یو غرنی ولایت دی چې لوړې او ژورې زیاتې لري. نوموړي وایي که چیرې د دغه ولایت سړکونه ونه رغول سي نو د ترافیکي پیښو مخنیوی ډیره ګرانه خبره ده.
ترافیکي پیښو ته خو په دای کندی کې نو یو غرنی سیمه ده خامه سړکونه دي کمر ده هره ورځ دا پیښه رامنځته کېږي کله چې د په سړکو باندې یو نوکې کار وشي سړکونه باید یو نوکې اری شي.
د دغه ولایت د ولایت مقام مسولین هم مني چې سړکونه په پاخه او اساسي ډول نه دي رغول سوي. دوی وایي چې په دې اړه له مرکزي ادارې سره خبرې کړې او تمه لري چې د غوران سړکونه به ورغول سي.
ویوا لا لیبرتاد!
بو سربخوی کردستان!
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم!
رفراندوم شورست
از هسته ایمونیم!
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پریکړه کړې چې د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه د اوس لپاره ومني او متحده ایالات ترېنه ونه باسي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې تمه ده چې د ترامپ اداره له دې موافقې سره د ژمنتیا تر څنګ د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د هغو بندیزونو لری کولو ته دوام ورکړي چې له ایران سره په اټومي موافقه کې ژمنه شوې. له دې سره به د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او بلومبرګ خبرونې پرون شپه ناوخته د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ په دې برخه کې د ولسمشر ترامپ پریکړه ښایي نن اعلان کړي. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی که څه هم ترامپ له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا له ژمنې سره سم د ایران پر مرکزی بانک او د تیلو پر سکتور د بندیزونو د لری کولو په برخه کې د امریکا پر مکلفیتونو عمل وکړي خو په عین حال کې غواړي چې پر ایران نور نوي بندیزونه ولګوي. ښاغلی ترامپ پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم سره تر کتنې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا د اوس لپاره د ایران له اټومي موافقې سره ژمنه پاتې شي. خو د امریکا د خزانې وزیر سټیف منوچین پرون سهار وویل دی فکر کوي چې ترامپ ښایي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ ښایي همداراز د امریکا کانګرس او خپلو اروپایي متحدانو ته نوی مهلت وټاکي چې یا له ایران سره اټومي موافقه د دله خوښي سره سم تعدیل کړي کنه متحد ایالات به له دې موافقې څخه ووزي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالف و او سخت انتقادونه یې پرې کول، له دې موافقې سره د امریکا د ژمنتیا په مسله کې زړه نازړه و، خو د ده ګڼ شمېر نږدې همکارانو سپارښتنه کړې چې له دې تړون څخه دې نه وځي، او همداراز ټرمپ د امریکا د اروپایي متحدینو لخوا تر سخت فشار لاندې و چې دې موافقې ته درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ایران اټومي موافقې ته درناوی وکړي. هغې وویل چې دا موافقه نتیجه ورکوي. میرمن موګیرینی چې په بروکسل کې د ایران او همداراز د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته څرګندونې کولې وویل دا موافقه به خپل هدف ته چې د اټومي وسلې له جوړولو څخه د ایران را ګرځول دي ورسیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره شخېدلې. نن په نیوزیلند کې د نولس کلونو کرکټ لوبډلې د مسابقه یو ډیره مهمه مسابقه ده په نړیوال جام کې چې د افغانستان ټیم له پاکستان سره مخامخ کیږي. په دې اړه به جزئیات وروسته در سره شریک کړو. خو اوس به مو اسمت ساروان د نړۍ له یو مهمه جمعه خبر کړي. دا جمعه په افغانستان کې ده.
لرغون پوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یو تر ټولو پخوانی جمعه چې په افغانستان کې ده د پایش راز معلوم کړي. د ټي آر ټي ورلد راپور لمخې لرغون پوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګمبتو جمعه څنګه په پیړیو د زلزلو، یرغلونو او ګڼو نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت کړی او لا هم پاتې شوی دی. د جمعه ته د دې لپاره نو ګمبت وایي چې یو وخت کې نه ګمبتې لرلې. دا جماعت مزار شریف ته نږدې په بل خلوصوالی کې دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا جماعت چا جوړ کړی، خو لرغون پوهان وایي چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی. لومړی ځل د شپېتمې لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغون پوهې په دې جماعت کې څېړنې وکړې. هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جماعت ویجاړ کړ. په 2008 میلادي کال لرغون پوهان وتوانېدل چې په دې جماعت کې کیندنې وکړي. د ټي آر ټي ورلد پر اساس دا جماعت چې سختې جګړې او یرغلونه پرې تیر شوي، اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد دهلمن ولایت د لشکرګاه ښار د مستسیم څخه تاسو ته پیغام جوړم. روزجان د وسیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتر سړک د خان دوکا پار دی په دالاس زلس کال موسسه په راځي په سیب باندې نه خکېږي جوړې نظم تر ورو مقامات څخه دا هیله ده چې د زموږ و سړک ته پنځه توګه د ازادي راډیو د ټول همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول کارکنان د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته تلس کال شل کال خیدنی ورکړی دي او دوی ټول په مابس کې مریضان دي. دور تبدیلی دولتو بندي په درې کال څو کال کې پایواز نشي ورته راتلای. دا زموږ ژغ به ټول مسلمانان ته ورسوي. حقوق بشر ته سلام والا نه ته سلام خطابم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه خبرو. دی وای
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، تر څو د سبا د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې پاکستان پر وړاندې د چمتووالي سره د لوبډګر ته ووځي.
د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې دغه لوبه په حقیقت کې نیمه شپه پیلېږي، یعنی له د افغانستان لپاره سهار ډیر وختي پیلېږي، ځکه د وخت تغییر دی. له نیوزیلند سره د دې لوبې لپاره د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم څنګه تیاریانې نیولې دي؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خوا پاسې جام کې د پاکستان 19 کلنو ته ماتې ورکړې وه، او افغانان ډیر هیله لري چې په دغه نړیوال جام کې به د افغانستان د کرکټ ټیم ډیر ښه وځلی شي. په دې اړه وړاندې له فرید هوتک سره غږیدلی یو، خو اوس د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی، 4:30 دی. البته په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو لنډ خبرونه له سالم محمد سالیس خور.
په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د اول وار لپاره د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه افغانستان ته ولېږي. ویل سی چې په اول پړاو کې به څه باندې سل سرتیری افغانستان ته لېږل کیږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو تیر شپه په زیاته پیمانه چاودیدونکي مواد او په زرګونو پټاقې نیولې دي. د کابل امنیت قمندان ویلي چې دغه مواد په بوجیو کې ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دریو معرفسو کسانو به یو تن ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وګمارل سي. د غوراوی کمیټې په دغه کمیسیون کې د غړیتوب لپاره درې کسان پرون جمهوریت ریاست ته معرفي کړل. د غزنی چرواکی وی په جغتول وسولی کې د وسلولو طالبانو بریدونه په شا تمبه ولیدي. د والی وایاند وی چې په دې لړ کې وسلولو طالبانو تمرکزوب له اوښته خو دقیق شمیر معلوم نه دی. راپورونه وی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د لګول سوی بندیزونو د کمیدلو د دوام پریکړه کړې ده. د امریکا د عدلی وزارت وایي یو نوې ډله یې ګمارلې چې د حزب الله لخوا د مخدره موادو د قاچاق ادعا وڅېړي. د لبنان دغه شیعه ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوې ده. او د امریکا د مشرانو جرګې د تحقیق کوونکو په یو نوې راپور کې خبرداری ورکول سوی چې روسیه د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د لاسوهنو له کبله لاس پینسترګي شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام لومړی لوبه کې د شنبه ورځې سهار وختي، یعنی راتلونکې شپه، له پاکستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان 19 کلونو ټیم تر دې مخکې په آسیایي جام کې د پاکستان 19 کلونو ته ماتې ورکړې وه. سفی الله ستانکزی د کرکټ بورډ له ویان فریدو تک سره د سبانه لوبي او نورو لوبو په اړه مرکه کړې ده، او لومړی ورنه د ټیم د چمتووالي پوښتنه کړې.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، ترڅو د سبا د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې پاکستان پر وړاندې د چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ووځي. د ویل د چتر دی وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې دواړه پاکستان سره مخامخ شو، چې دواړه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړې ده. مخکې د نړیوال جام شروع شي د افغانستان کرکټ بورډ لوري انګلیس کرن لوبډله ته په کابل کې تمرینات کې هم ترسره شو دوه اونیو لپاره، او له هغې وروسته نیوزیلند ته دویمه لوبډله افغان لوبډله وه چې په وخت باندې راورسېده او دلته تمریناتي لړۍ پیل کړه ترڅو نړیوال جام لپاره ښه چمتووالی ولري. نو لوبډله انشاءالله پوره چمتووالی لري، او موږ باور لرو چې انشاءالله وبه شي کولی په نړیوال جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
دوه نورې لوبې هم دي، یو سریلانکا سره د بل له آیرلند سره. له دریو لومړیو لوبو باید څومره وګټي چې کوارټر فاینل ته ورسي؟
همدغه لکه څنګه چې تاسو ونه مره په نړیوال جام سیالیو کې شپږ هیوادونه ګډون کوي، ګډون لري چې په دغه شپږ هیوادونه په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي، په دې کې په هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشي چې مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
د پاکستان د ټیم پاره راته وایي هغه کې ډیر کسان چینج شوي دي، بدل شوي دي، ورسره لغه چې افغانستان دوه وری قوي ماته ورکړل او آسیا کپ کې دوی ماته وخوړلې، اوس نوې ټیم هم قوي دي، نامي بیا ته سخت ماته ورکړي. د پاکستان څه فکر کوي؟ الکان ورسره بلد شوي دي که څنګه؟ هغه هم ورته ارزیابي کړي، هغه ویډیو انالیست چورته وایي.
بلې، هو هر لوبډله تمریناتي لوبې درلودلې. بالکل، پاکستان یو ښه لوبډله ده، د پاکستان کرکټ نولس کلن لوبډله یو ښه لوبډله ده، خو هیره نه وي چې دوه وارې افغانستان نولس کلن لوبډله ورته ماتې ورکړې ده، او دا ځل بیا هم د افغانستان نولس کلن لوبډله به د ښه چمتووالي سره د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د لوبو ډګر ته وځي. او همدا شانتې ویلی شم چې د افغانستان نولس کلن لوبډله هم په نیوزیلند کې په تمریناتي لوبو کې څو لوبډلو ته ماتې ورکړل او ورسره څنګه بنگلاديش ته هم د نړیوال جام په تمرینات کې لوبه کې ماتې ورکړې. نو لوبډلا په یو خمو سره په لوبډلې لوبه کې پاکستان په وړاندې د لوبډلا ګټه و.
یو اخیری پښتنه بیا د ډیر نمزایم کېږم فقط دا چې د مجیب زادران او نوین الحق او زینو نور مشهور لوبغاړو ترڅنګ آیا داسې نوی چيري هم شته په ټیم کې او څه فکر کوي د دوی نه څه تم کېږي اوس؟
بله هو بهیر محبوب دا وازن نور بهیر محبوب ته چې تازه لوبډلې سره ځای شوی دی او د تمنتی لوبو کې ښه نتیجه درلوده. ټول لوبغاړي ښه چمتو دي او بهر برخه کې پوره چمتووالی نیولی ده. نو انشاءالله چې موږ به وریو دغه لوبغاړي به وشي کولی ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو ټاکل شوی دی چې نن شپه او یا د افغانستان په حساب سبا سهار وختي په نیوزیلند کې د 19 کلنو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم د پاکستان له 19 کلنو کرکټ ټیم سره مسابقه وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو خوشی او خوشحالي مو هیله ده. لکه څنګه چې خبري است پدی ورستیو کی یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ژغونه د کوربه هوا د فشارونو لکبل پورته کیږي ځکه پاکستان افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې بیرته خپل هوا ته ستانه سي او وای په غیوت کې د افغان کډوالو د اوسېدو مدت د 2018 کال په پای کې ختمه شو. خو افغان حکومت د پاکستان د پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف بولي. نور مونږ زموږ په سر کې د شمیر هغه کډوالو خبري او رچ په همدې اړه راستولې دي او روسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي خبري هم اوري چې په دې اړه څه کړی دي.
السلام علیکم. زه داهله لرم چې پاکستان نن سبا په افغانانو په ماجر خسته ده او د ځینې سړي شپې په افغانستان کې د دیوی ناشته واخ ورکړي چې په یو ناشته له پوه ماجر وزي او دکانو کې ماجر څنګه یې په لارو کوڅو کې هم څنګه یې او افغانستان ماجر شکه ما داهله ده چې دوی دې نه ډاریږي او خپل وطن ته راشي. ان شاء الله چې دوی خپل یو تراشي خدای دې خپل یو جوړ کړي او نړیوال شکه ما ده یله د کوم ملکونه یې له افغانستان سره د پخلاص تنجي پخلاص مټ باندې کومکونه امدادونه وکړه څنګه چې پاکستان کې اوسو او نن سبا د سپر طاقت ده او په خوار مظلوم ملت باندې د ظلم کې افغانان د خپل وطن ته خیر سره راشي او نړیوال دې ته کومکونه ورسره کې مرسته دي چې او د افغانستان به خدای بیا مغسدل کوم پخوا چې آباد خدای به دغه آبادی او کامیابی به وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ته سلامونه ونی کی هیله وړاندې کوم. زه د پاکستان د پښین د شهر څخه د ټلیفون پر کار شوم. دلته یاره د ماجر سره ډیر سخت ظلم روان دي. د ماجر کارتونه جوړیږي یو نفر ماجر کارتو د بغیر رشوت نه پریږدي تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي. نو کچیر دغه زموږ ژغ تر مسلو چارواکو پورې ورسوي ساسه یو جهان مننه په مخه مو شه.
محمد رحیم خبر پاکستان کی افغانستان کی طرح وقت پر پاکستان تقریروں کی جگہ یا سرال تمہارا غیر غم خدی ہم نہ ور سر کہیں نہ پیغام ملا ہے کہ سرونی پاکستان کا تم مہدی کو بس بس پر دعا لا رہا ہوں بس سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل قدیر وطن یارم. کلا چی رام پاکستان تسلیری سات وقت ورکا او پاکستان ولگی داغی کو مقابل کی داسیو بے تفاہم سے اصلہ اکڑا چا افغانانو تے یو میشت وقت ورکلو دا دا بیل القومی قوانینو سراسر خلاف ورزی دا که پاکستان کی بشر حقوق ناری وفی چی منگ مربوطہ کرو نا کو نو ایا دا مربوطه کارونه نه کوي. دا د افغانانو سره سره سر جفا ده، بلکې دا د نړیوال قوانینو سره سره سر جفا ده. بېدا دی چې په پاکستان کې مربوطه یونیسیار د دې پوښتنه وکړي، اقوام متحده د دې پوښتنه وکړي، آیا دا د کوم قانون له لاندې ده، کوم نوعیدې د لاندې ده، کومې دفې د لاندې ده، دې تسلی ساته وخت ورته دغه یو میاشت وخت ورکوي چې افغانان دې په یو میاشت کې افغانستان ته انتقال شي. دا سراسر خلاف ورزي ده. خدای دې وکړي چې زما پیغام خور کوي. تستاسی ټولنه یو جهان مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضد افغانستان د زابل ولایت شاجی ولسوالی غربیار خبرې کوم. په پاکستان باندې چې امریکایانو فشار راوست، پاکستان اوس په مهاجرو باندې ملنډې وهي. دا پنجابیان دي ټول د افغانستان و وګړو ته، ټول علماو ته، ټول د افغانستان و مسلمانانو ورونو ته زه دغه پیغام پرېږدم چې په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، د خپل وطن په صحیح معنا سره راځه جوړ کړو. پرېږدئ دا د پنجابیانو غلامي، پرېږدئ. نن او سبا دغه لپرونه راشي، تاسې وګورئ په پاکستان کې، په سند کې، بلوچستان کې، په دغه منطقو کې، په مهاجرو باندې څال د خپل کورونه، خپل اولادونه یې پاته دي، دا سنې باندې ډکوي. ما بسو ته وړي اوس چې امریکایانو چې په یو رقم دغه مرسته ترلاسه کوي، تاسې ورسئ په پاکستان کې دغه د مهاجرو اوڅال ده سر بدره خاک سره. نو دغسې مه کوئ، راځئ چې لاسونه سره ورکړو او د خپل وطن په خپله جوړ کړو. نور پرېږده دغه خپله خاوره چې تر کومه جا پورې دي موږ د افغانستان پاکه خاوره ده، هغه هم ځینې تکیه کړو. دغه د ما اواز خامخا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم، باد له سلامه. دا د ما پیغام خامخا خپور کړئ. دا باید دا ټول علما، ټول مجاهدین واوري، ټول د افغانستان وګړي، که هر څوک چې کازارګان دي، که ازبکان دي، که پټانه دي، که تاجک دي، که هر څوک چې باید دا د ما زغ واوري او لا سره ورکې. دغه څه مه کوئ. وسلام په احترام.
دوستانو، ستاسو نظرونه مو واورېدل. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یوه میاشت کې ټول افغان کډواله پاکستان ووځي. له ښاغلي شمس سره په دې اړه ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې په پاکستان کې د ثبت شویو او نه ثبت شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه پوښتنه کړې ده.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي، ثبت شوي یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي، هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي، یا 14 لکه. خو په هغه کې په 2010 کال کې نږدې 6000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 15 لکه خواوشا ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال، هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 2000 ته رسیدلی وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دغه ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیون ته دواړه ارقام ورسیږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بیا اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې 1 میاشت تم دیپت شوې ده. په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه د کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامدار د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې دا چې د نسیار خوا کډوال چې بیرته په خپل خوخه هیواد ته ځي، هغه ته یو سمالی مرسته یو امکانات ورکول کیږي. په جمی کې عموما هغه پروسه دریږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه ولاړه ده او هغه کم پیکیج چې ورکول کیږي هغه اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام موږ یاد کړو چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نه دی ټاکل شي. وکولی شو چې د کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمنده توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمون کډوال هم د امادګۍ لري د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلی د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي، خو بهر حال موږ هم په حکومتي سطح باندې ماده کې ولرو او هم زمون کډوال ذهن نه ماده اوسي چې درته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي چې تاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دې خبرې ته کومه خوشبیني شته؟
نه، لا تر اوسه دی حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولی دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسمن موږ تقاضا هم کړې ده، موږ ته اوس رسمن کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحداتو وزارت یا د بهرنیو وزارت په دې اړه یو څه هیله مندي شته، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقع بینانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپل پوهیږئ یو څه د دې سیاسي او ځان دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دینه انکار نشو کولی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال زردشت شمس و چې وای د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدیدېدو لپاره هڅې دوام لري، خو افغان کډوال باید آماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنېږي. نور شکایتونه او ستونزې مو هم را رسېدلې دي چې دلته به یې له تبصرې پراته واورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه پولاد لوګر ولایت دغریونو فالی نه تاج سرات لمسکم من باندې من راز رکھے چې کچا کوی کړو اذر بالو وطن کا خدا غرونا دی آبادی نستا پکی نستا دا پکی کنی دی باندی را چرس ناس کرو اغام حکومت را باندی بانک من دکوائی که پا زمینی ابدایخش منی که سرا او تو خمین تر اونه رسیگی منی مجبور رسیب سروی تا بیر از کاچاک وکرو من با کاچاک تو حکومت با وحیمه کرا من با کاچاک کرو حکومت با حیمه کرا آخر با چی که جوش ضرور ضرور که حکومت من که غنم اصر بدر اولو سوالی تر اولیگی. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د خوست څخه یو تن معیوب یم، سره خبرې کوم. تیر کال دسمبر میاشت کې موږ ته د معیبینو معاشونه راکړ شوي وو، اوس دوه دفعې کمې پیسې دولت رالېږي د کار او ټولنیزو چارو ریاست او وزارت آغازه تمام شي. اوس درېیمه حصه معیبین لا پاتې دي، پیسې ختم شوي، من داسې بیکاره بې وزګاره ناست یو. موږ هیله کوو چې دغه وزارت زموږ د پاتې معیوبینو چې تقریبا څلور پنځه زره معیوبین یو نیمایي ته واکړه، یو دوه زره معیوبین به پاتې وي. دغه پیسې زر ولېږي، موږ ضرورتونه ورته لرو، ډېر وخت په کار دی. موږ هیله کوو چې زما خبر د معیوبینو ریاست ته د ورسوئ. احترام و سلام.
زابل ولایت د نوي نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. باد له سلام، زموږ د نوبار د نوي نوبار ډېر خلک ځپلي دي، ځینې یخ طالبانو او د عسکرو لخوا شپېتهیانه لپاره مخبرو کلیو کې شهیدان لري، خو هېڅ کار دولت نه ده ورته کړی. نه مکتب لرو، نه شپخانه لرو، نه یو ښه جامه لرو. زموږ ولسوالۍ ته دوه کانتینر وکېږه، دلته مو د قومي مشران یې څو په مرکز کلات کې ناست چې کاروبار ترا کوي کیا یہ پوری رے مشران دی نظم آزادی دے ریڈیو دے ټول مسلمان سبا فائز سے ما ذا کرولو مقامات اور سی والسلام.
الو، اجی سید محمد د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ د لیمنده د خمان د کښ څخه تاسو سره پته ماس کیم. دغه واکسین کار کوونکی چې دی دغه په سمه توګه د کار نه کوي، کوښنه یې په مخ کې اچولي د سکولونو په غاړه دی په کوټه ورکړي او کوټه ورکړي. دا واکسین مشنه راکې د دریا ته روغ غاښ کې چې واکسین کې مول بس تا کړی د واکسین ته خپات دی. یو ساکم په خدای دې قسم نه کې چې په دغه د کلیک چې ورته دی راشه احدن رواسي تاسو نه د فلوینا او نه څنګه ورته نو زه غواړم چې غزما زه خپله شیخ ورته و سلام. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنود د کنه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زه زړه کوم ډاک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او د ټول اوریدونکو ته. دولت چې بار بار چغې وخی چې موږ کوګنار لرو دا کو
او د کانال سل په سل باندې کوکنار دا پښوی یو تاریخ چې پښوی زمونږه کمپاین لرو دا کو دا کو دولت عوام سره د افغانستان خلکو سره کومک شي کړی دولت افغانستان خلکو سره مرسته شي کړی افغانان چې په جیلونو کې پراته دي په پاکستان کې بنديان دي په ایران کې بنديان دي دولت دا غي پښتنه ول نه کوي چې دا غره اخلاص کې او هغه په برېښمانه توګه باندې هغه ځول کېږي پازول کېږي دولت یو د حکومت چې دا کوم په کوبنه چې موږ سازو په دغه قانوني یا په 3000 روپۍ یا 5000 روپۍ دغه لري قیمت لري موږ نه شل در افغانۍ په دې باندې 15000 افغانۍ په دې باندې موږ نه دي ام په مېخ باندې موږ نمبر موږ نه راځي دا موږ مجبور چې موږ شل در افغانۍ په ورکو ځکه چې مریض ته پکو دي بس او ډېر اجلانه توګه باندې مریض ته پکو دي موږ مجبور چې هغه پاکستان لوي سي موږ مجبور چې هغه موږ هندستان لوي سي موږ مجبور چې هغه بلکې بر ممالک لوي سي په افغانستان کې نه سپاتال شي په افغانستان کې نه بيزي دیم شي په افغانستان کې نه کاروبار روزګار جوړ شي چې موږ په کې کار خپل به خپل وطن چې خپل به باندې چې کار روزګار پیدا شي کوم مرستې کوم کومه چې بار نه کیږي د افغانستان سره اخو غریب کړي دا ونه رسیدا اخو غریب کړي سره هغه مستونه شله اچا سره کې جامغه اما خلکو سره کې یا چا پلاس پني وکه اختیاري نو مجبور دي چې د افغانستان خلک یا افغانان خلک یا د خانان خلک مجبور دي چې د کوګنارو کړي دا یو خل درو په 15000 افغاني چې دا پاسپورت پني زیاتې سی ومن د کم جنو کو افغانستان کې خو نه کار سره نه جوړ شي مریض ده ته پوږي نو موږ په دې باندې حکومت موږ ته بار بار چیږي وخی یو پاکستان ته زموږ تا ګټه چیږي لکه خارج ملک لږی دې موږ ته سخت شي ولی دولت از موږ پښتنه نشي کولی پاکستان ته سینې ګولی وسلام الله دې وکړي زموږ ته پیغام نشر شي
هلو السلام علیکم دا پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم زما وختن دی ولسمشر محمد اشرف غنی ته خداره چې ډیر زر تاسو دا په هني وزیر معرفي کړی کچیر دی په هني وزیر معرفي نکړی په ټول تر ورده شولتی کې دی ټول خونکو ټول کورونه بند پاتې دي
دا زاده را دو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلام او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې شوترینه تماس کیم د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت د ازره دی ولسوالۍ د بارې شوترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږین چې پاتې درین چې اوبو ناراضي دوین چې هم ناراضي او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشرانو کوم مشکل لري خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده بمبي لګیدلی اری او کور ته وبره سیدلی خو وبنسته پکې بمبي رسیدلی وبنسته کې خدای دی وکړي دغه وبو غمر ته وکي چې وب ډیره کم راځي هیڅ مشکل نه چل کېږي پایپ نیم درې مې سم ناراضي و سلام
دا پیغام دې کله ورته ته مې اړیکه نیولې ده چې شاوې کور ته ولسوالۍ ما دا موسی شو کلکیږي په دای کې دی مې دا لري دا مې ساوال دار سری کور دار سری درې ویني ور مې له خلکو یو ول نه ته پراغه دی باندې په زرو پاته تا او پارسل خرڅي دا خو دې دا موږ سره سره جله نو سره چې ولا کر شه درې نو خواران ته دا چې نه شه بغانې سره دا څه وکول نو دا ګر دا مې له خلکو یو یو ساوال یو موږ ګر دا وایي فاتې مې دا لري دا دار سری کور د ماجر په نامه یو لري راغلی مې ماجر یو او لري کوټي والا
سلام علیکم از وزیر اجازه سلامونه نیکی لی ترامات بانی که ما خانر بابی ما شخو بیاد ولی که در ایران پا بندر جاز کی با سنور بانی سخته ده سندلا سر پیسی از بخیر ولی که کارو تا منو فروزی که ولی سنور بدا زنگی و ورسی ری اشرف بنی یا عبدالله یا بینی ملال برای یا نور خب الاخیرات من وزید دیر دیر خراب تی دلتا پا فیسبوک کی پا انترنت کی هم دلتا سندلا سر پورتا کی چو یا وانیان تا تلفون ورکی نفر لی سر کم دی والا کسر منا ور سر خلاسی لی که دون فدار زنی سو کوری فنگیز فرموش خوبی خیوا جیو ریزا سا خلاتی
سلام علیکم رورا احمدزیم جزر اللہ و لسوالی تا خواستا ستا دا پیغام سبتاون چی دیم رومن زه زرې ټول لارې باندې دي موږ ما نه په دې درنښره خوښ شو چې زمونږ د لارې را خوشي کیږي چې ځکه چې ملکی مامورین د ستران ټول په دې لارې باندې او بل خبره دا ده چې د طالبانو چې څلور ولایتونو لار د لکړی لارې خلاص ده چې زغه د زرې تر منځ موږ دا خوښ شو چې یو سرحدي او ټولای یو کنډک د لکړی کې واشي او د لار باندې کې ځکه ټول طالبان په دې لارې تاګ او راتګ کوي موږ ډیر نام نو وخت کې ځنته زموږ ته وایي د ولاره خوښي چې دې ځنه
السلام علیکم
زه د اګری ولسوالۍ د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. د نوم د اخیستونه په ډډه وکړم ځکه چې دلته مشکلات زیات دي. که خپل مشکلات وړاندې کړو هغه کس دا نیول کېږي یا د دندې لرې کېږي او یا کوم نور مشکل ورته جوړېږي. نو له خپلو چارواکو څخه هیله کوم چې یا دا شمېره بنده کړي یا د بیان ازادي زموږ حق ده. موږ چا ته خپل غږ اوچت کړو. کومه پروژه چې دلته راځي هغه وروره د هغو کسانو جیبو ته لوېږي، نه کار کېږي نه پیسې. په والله زه ته قسم خورم که په سلو کې شل فیصده کار هم کېږي. وروره امنیت ښه جوړ ده، ښه برحاله ده، هېڅ مشکل نشته. هوایي پروازونه راځي یا تې راشي ودې ګورې. نه د اوبو پروژه شته وروره، نه بل شی شته، نه اوبه شته. هغه چا ته کار کېږي چې طالب په خوله باندې طالب ورته ووایي چې ما ته دښته دا کار وکړه، دې ته مه کوه. دولتي چارواکي وروره زه ول په خپله ما ته وروره دومره کار نه ده سوی. اوبه نشته ده، سړک خراب ده، بله خرابه در راسه وی ګورې. یو شی روغ نه ده. وسلام، خدای دې وکړي چې ما دا پیغام نشي شي.
ګرځېز نه په اړیکې کې یم. دغه عمومي د کوچیانو خبره ده. خوست عام روډونه د باندې عام خوست د دوی مریض د مړي زونجي او د رب تعمد لار کته کړې ده. حتی چې دې له امله نن یو دوه کوچیان چې ډاکتر ته ونه رسېږي په علاقه ته ورسېدل او سول وفات سول. نو دا مسؤلیت خو هم د چا سره ده. والي خو پکې ناست ده. دا تس په نوم والي ده، ځکه چې ولي روډ بندېږي، عام د پاچاهي روډ بندېږي او د کوچیانو له وچلانو نن څه ګیله کېږي. دغه غریبانو کوچیانو دغه کونډو رنډو په هغه ووټ باندې تاسو رسېدلی وای. وایي تاسو یو څه پوښتنه دي، خپل کام وکړي او د ظالم لاس ونیسئ. او خبر په خبرو اوارېږي، په کیسو اوارېږي، تر څو په کیسو اواره شي هغه ته ولاړه نه شي جنجال ته. نو دغه خوا نه پاکستان لار بنده ده، دې خوا ته د کوچیانو غریبانو ډاکټر راو تامه ټول بند شي. او خوشمېشتې هم باید دا سوچ وکړي، لکه ګردېز لوګر دا د کوچیانو وطن ده. دوی هم یوه لار په چا باندې ورغلې ده چې داسې نه وي چې بل ورځ دوی دا خپل مشکل خپلې غاړې ته واچوي. وسلام.
وعلیکم سلام دوستانو، د دې خبرونې وخت هم دومره وو. که غواړی استونزې مو تر چارواکو ورسیږي نو ازادي رادیو ته زنګ ووهئ چې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره د دې خبرونې په پای کې درته اعلانېږي. یو ځل بیا غواړم ووایم دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د دې پیغامونو د تنظیم په برخه کې د تای روشان له همکارۍ څخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Shumpa